سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو ورسته خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی نن کابل ته راستنیږي اخو افغان ولسمشر په طالبانو غ کړی چې کور دننه دی د سولې خبرو ته زړه ښه کړي دا مدثر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
افغان حکومت وای د کابل لننی بریده طالبان وژې نشي سپکولی د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن رسما د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وای چې سش کال په تیرو څه باندې شل کلونو کې تر بل هر وخت ډیر خبریالان په نړۍ کې زندانی شوي د خبرونو تفصیل ارګ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان له ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې مات شوي دښمن نن د کابل په نهمه ناحیه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محبی وواشه ولسمشر غنی د دې برید د خندلو پر مهال په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې طالبان د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې د دایمي اوربند نه منلو او د داوهې له تړون وروسته د بریدونو او چاودنو د زیاتېدو له مسؤلیت څخه خپلې وژې نشي سپکولی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان د کابل د نننۍ چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي
کومیټه لی ته د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د غور سیمه ییز چارواکي وایي د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن اتشان د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو د غور د ولایت سرپرست حبیب الله رادمنش وویل د پیښې دوه تنه ټپیان کړي هم دي یو د ولایتي شورا غړی عبدالرحیم رضازاده او بل دغه موټر چلوونکی د غور د عامه روغتیا سرپرست رئیس عبداللطیف رحیمی د دې خبر په تایید رسنیو ته وویل
په نننۍ چاودنه کې چې د غور ولایتي روغتون ته څیرمه وشوه یو تن شهید د غور له وکیلانو څخه دی او دوه تنه ټپیان شوي دي چې یو یې د ولایتي شورا غړی او بل یې د هغه ساتونکی دی
تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شوه بایدن دا خبره ورسره تر دې وکړه چې پروند ولسمشي انتخاباتو د الکترال کالج رسمي نتیجې اعلان شوې جو بایدن د دوشنبې پورس د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
Together, Vice President elect Harris and I
موږ یو ځای مرستیال ولسمشر کمالا هاریس او ما درې سوه شپږ الکترال کالج رای ترلاسه کړي موږ لږ دوه سوه اویا الکترال کالج رایو چې اړتیا یې وې مخکې شو چې بریالیتوب خوندي کړو
ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو کې 222 الکترال کالج رای خپل کړی دی تمه ده چې جو بایدن د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه د کرملن وی پاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شو چې بایدن انتخابات ګټلې دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ تکړي او دغه غنو ګواښونه او ستونزې د هواري لپاره به هڅه وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخ مخته پوتین دا هم ویلي دي چې د بایدن سره تماس او همکاري ته چمتو دی د پوتین ویان ویلي دي چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي نتیجې اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړه یو د خبريالانو ته خوندیتوب ټولنه وایي سشکل د پام وړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زندانی شوی دي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکار کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي په نیویارک میشت دي ټولنې نن په راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لښ تر لښه 240 راوی خبريالان بندیان شوی دي د دې ټولنې په وینا د 1990 ملسیز لا پیل تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوی راپور کې راغلی دی چې چارواکو د دې لپاره خبريالان نیولې دي چې د کورونا وبا راپورونه کنټرول کړي د راپور لمخې لښ تر لښه دوه خبريالان تر نیولو وروسته په بند کې د دې عمل مړ شوی دی چې په کووېډ 19 ناروغي اخته شوی وو د روسي په باشکورتستان جمهوریت کې د زړو متقاعدینو په یو استوګنځي کې د اور لګیدو له امله نن یولستان خپل ژوند له سور کړ. د باشکورتستان کې د بیرنیو چارو د وزارت څنګه وویل چې د متقاعدینو په یو غیر دولتي ودانۍ کې لګیدل د اور لګیدل دي او د کور د اور وژنې د خبرداري سم سیستم نه درلود. چارواکي وایي چې د اور لګیدو د پیښې تحقیقات پیل کړي دي او روسي خبر ده چې د اولا پونم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړ کړي. د فرانس پریس اژانس سره پور لمخې د دې فابریکې هدف ده چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. د شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 325 میلیونه ډالر په لګښت ودان شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفي 4. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4 چټي منفي 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 چټي منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6 چټي منفي 6. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 11 چټي 6.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې کوردنه نه د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاوري کړي نو ولې افغانستان خاوري کې مذاکرات نه کوي؟
کابل نن یو وار بیا د مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
په افغانستان کې د نرسانو او قابلګانو شورا جوړه شوې ده. د دې شورا رئیسه هیله غرشی وایي د شورا په جوړیدو به لا د نرسانو او قابلګانو کارونه ښه شي.
قابلګي وزیر په افغانستان کې ډیر ښه شوی دی. تقریبا د ډبلیو ایچ او درسته امارو نه داسې معلومیږي چې موږ په افغانستان کې 5000 نرس لرو.
بایدن د الکترال کالجونو تر ګټلو وروسته رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید شوی. رازول لمړی مطلب ته د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیدونکو ده. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویلي کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوی نوملړ په اړه سلا مشورې دي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې د سولې بل پړاو خبرې دي په دننه افغانستان کې وکړي. په دې اړه امید ظهیر مال رپورټ جوړ کړی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډیدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډېر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستان شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادۍ نوملړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادۍ د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړي دي. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا دا دی چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړې، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدی وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنۍ د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي، دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي، بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه، په افغانستان کې دی ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکو پسرلی پورې باید له افغانستان وویستل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکو ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
د کابل مرستيال والی محبوب الله محبی نن په کابل کې په یو مقناطیسی ماين چاودنه کې ووژل شو. دا خبره د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان ارګ مانی هم د محبی د وژل کېدو په ارتباط یو اعلامیه لیکلې ده. ارګ مانی دغه کار د ولسمشر اشرف غنی په حواله باندې غندلې او ویلې دي د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې د دایمي اوربند غوښتنې نه منلو او د دوهې له تړون وروسته په لویو لارو او ښارونو کې پر ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د زیاتو شویو تروریستي بریدونو او چاودنو له مسؤلیت څخه د طالبانو ډله خپلې اوږې نشي سپکولی. په اعلامیه کې زیاته شوې د هیواد کشفي ارګانونه د تروریستانو د تاکتیکونو د خونسا کولو او د بشري جنایتونو ضد عملیاتو کې یو شمېر تروریستان له چاودیدونکو توکو او وسلو سره نیولي او د نورو د موندلو هڅې به هم روانې وي. محبی د کابل ولایت د اداري او مالی چارو مرستيالو چې نن سهار په یو چاودنه کې خپل سکرتر سره ووژل شو او دوه ساعتونه کې هم ټپیان شول. دا چې دغه مقناطیسي ماين چاودنې په څه شکل کیږي، هدف یې څه دی او ولې څوک مسؤلیت نه مني، په دې ارتباط مو د امنیتي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. دغه مرکه امید زهیرمل کړې او په پیل کې ورنه پوښتنې کړې چې د بریدونو اصلي هدف څه دی او په داسې حال کې چې مسؤلیت یې څوک نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کیږي او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخ په تعصب سره افغانای ده چې هغه استخدامیږي او دغه جنگونه په دغه خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو ډیرو خطرناک جنگونه نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي مهند د دوه دریو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه منځوري او ټول قیمت تقریبا د 1,000 تر 1,500 افغانۍ پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر فشارولو د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د پمنس کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې هم دغه جنگونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماينونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماينونه نخلی په موټر پور در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخ کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتون کې ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل.
یو دا چې هم دغه لوړ پورې فهمو د افراد او اشخاصو نه سوق استخدامي دوم د هغو بې غوري چې هغه لختل نقلي واسطه سره د فکر کوي چې نو ټارګټ نه يم، حال دا چې په دې باندې په هیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو او افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افراد او استخدامیږي د 0.5-2,000 افغانۍ په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هم هغه وظیفه انجامیږي.
تدبیر صاحب یو مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل تو کې دي چې په کې ترګه تخصیل کې ګوراندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي دار ډیکس پناو باندې او سوزون کې مواد استفاده کوي درحال کې چې مقناطیسي ماينونه تر ډیره پوری چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي په درحال کې چې اوس زریه مور حتی علمان زوري په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماينونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي
ګوري هغه مواد چې دي دغه ماينونو په منځ کې دي هغه نه استفاده کیږي د انجینر دی افغانانو نه ده هغه په گاوند د افغانستان کې همدغه مسائل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو ذکر ورکول کیږي او د ذکر وروسته د عمل نه افغانان شروع کیږي او د هغونو استفاده کوي
یو مسله حکومت په ځلون ویلي دغه تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هستی نیولې د سوق چې دا ډول ماينونه نخلي په موټرو پسې یا هم تر استفاده کوي په نورو ځایونو کې که دا سي چې هستنی ولکیږي بیا ول د دې په خدوام
زه د فکر کوم چې دغه سي هستونی ول د حقوق مېرل د حقوق پیدا کول په هغه کې اکثریت مطلق د افراد او اشخاص او ګروپونو استخدامي دي چې هغه یو بل سره پیژني یو بل سره مناسبات لري نو که یو ګروپونی ول شي هم نور ګروپونو ته د فعالیت لار آزاد ده او د افغانانو استخدام موږ په تیر شل کال کې یو ډیر لوی اشتباه کړی ده سره لدې چې په موږ باندې یو اشاریه 15 ټریلیون ډالر شمار دي افغانانو باندې په هغه کې موږ ونسوی کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو
د کابل د نننې امنیتی پیښې په ارتباط مو او د چنګ امنیتی پیښې کې یو مقناطیسي ماين چاودنې زیاتې شوې دي په دې اړه مو له کارپو کابل خان تدبیر سره خبرې کړې و چې تاسو واوریدې
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د کابل په پانتون باندې لبریت شاوخوا څلوخت ورځې تیریږي په غبریت کې لزګونه محصلین مړه او ټپیان شول له هغې ډلې یو محصل هم هما ده چې سخته ټپي شوې ده اوس په خپل پښو نشي ګرځېدلی هر ورځ یې د کورنۍ لخوا روغتون ته وړل کیږي څو یې درملنه وشي فیروزه عزیزي د هما کور ته ورغلې او دا راپور یې پی جوړ کړی
څلوېخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه وسلوالو د پوهنتون دننه 29 وزل او 40 نورې ټپیان کړل خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړه یې زیان ولید د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هغه را پدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده هغه ایواز فزیکی زیان نه لیدلای بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وبشتل هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي
ډاکټرای عقلی وسابیا میګه کې مشکل عقلی او اسابی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخې ځکه چې ضربه مې لیدلې له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه چېغې مې ووهلې یو ډېره دردونکې ورځ وه ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و
هما هیله منده ده چې یو ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده دوی مجبوریږي چې په 24 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو ټاکسی نیسو زو او رازو یو ورځ مو په لاسی کراچی کې تر روختونه پورې یوړه ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې
د هما پلار په خاروالۍ کې کار کوي او یوازنی ورور هم محصل دی. دهما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې واسنه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هره شیبه د خپلې لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخته ما میشه، هیچ از قابل
چم کابله وی منم چی نورمی لور نشته که دیشی چی ریتلی وی یا هم لخونی باندی با تلی وی یا هم پخلنزی که وی ده دی خبری منل دیر سختی، ولی پا طوله که منم چی نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې 22 تنه پکې ووزل سول او 40 نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پکې وروسته د پلار زړګیا چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې 3 تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
نن په کابل کې د نرسانو او قابلګانو یو شورا پرانستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د دې شورا پرانست غونډې ته په وینا کې ویل که څه هم د زیږون پر مهال د میندو مړینه د سیمې په کچه اوس هم په افغانستان کې ډیره ده، خو د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره هیله مندي شته چې دغه کچه د پام وړ کمه شي. هغه وویل چې په افغانستان کې د نرسانو او قابلګانو فعالیتونو د میندو په د مړینې د کچې په راکمولو کې ډیره مرسته کړې ده او د دې شورا لارې به لا هڅې او فعالیتونه منسجم شي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د نرسانو قابلو شورا پرانستل شو. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وویل سره له ډېرو ستونزو چې په روغتیایي برخه کې موجود دي د میندو ماشومانو د مړینې کچه اوس هم لوړه ده، خو ښاغلی عثماني وایي د ښه روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره هیله مندي شته چې دغه کچه د پام وړ راکمه شي.
اوس مهال په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه د سیمې د هیوادونو په پرتله زیاته ده چې د دې شورا په جوړېدو او د قابلو په مسلکي روزنې سره به دغه کچه په راتلونکي کې راکمه شي.
د عامې روغتیا وزیر په خبره ده چې د غشمیر په خوا کلونو کې ولې د پام وړ ډیر و دلیل د منظمې تګلارې نشتون او نرسانو قابلګانو ته د لازمو اسانتیاو نشتون و. ښاغلی عثماني وایي په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د روغتیایي خونو په جوړولو سره روغتیایي خدمات لا ښه کړي. نوموړی وایي د نرسانو قابلو د شورا په جوړېدو سره به د میندو د مړینې په کچه کې په راتلونکي کلونو کې 80% کموالی راشي، خو په خبره یې په دې شرط چې بنسټیز اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نرسانو قابلو شورا اجرایوي مشره هیلې غرشین وایي دغه شورا به د نرسانو قابلو د حقونو او د اسانتیاو برابرولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د قابلګۍ د نظره اوس د قابلګۍ وزیر په افغانستان کې ډېر ښه شوی دی، ځکه هغه بیل المللي معیارات چې په نورو مملکتونو کې د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تطبیقیږي هغه اوس په افغانستان کې هم تطبیقیږي. خوشبختانه د دې شورا په افتتاح باندې به دا معیارونه نور هم تطبیق شي او نور به هم د قابلګۍ پروګرام سپورت شي. د نرسانو په مورد باید ووایم چې اوس تقریبا د WHO د وروستیو امارو نه داسې معلومیږي چې موږ په افغانستان کې فعلا د هغې د امارو مطابق 5000 دخل لرو. د نرس لرو چې د 5000 نرسو کې یو تعداد یې په وظیفه باندې ګمارل شوي دي، ولې تعداد کمې لا تر اوسه هم دغه نه لري، وظیفه نه لري، ځکه موږ
خو اغلی غرشین وای د حکومت د ملاتړ پرته دغه شورا خپل اغیزمن کارونه نشي تر سره کولای. د دې شورا د معلوماتو لمخې هغه سروې چې په 2013 کال کې شوې لدې کال وړاندې په تیرو 3 کلونو کې د میندو د مړینې کچه د زیږون پر مهال په کلنی ډول په 100000 میندو کې 1400 چې د غشمیر د روغتیایي هڅو سره سره په 2013 او 19 کلونو کې په 100000 کې 600 تر راکته شو. د دې شورا د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 1.5 لک قابلیت او شاوخوا 15,000 نرسان پر رسمي او غیر رسمي ډول خپل دند پر مخړی چي روانو شرایط په کتو سره دا کم دي او باید په نګدي راتلل کې چې د غشمیر دوه برابر زیات شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ل آزادی رادیو مو تاسو د نرسانو قابلیتونو د شورا پرتبات باندې راپور واورید. اوس به ورشو امریکا ته. د امریکا ولسمشر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو لخوا د انتخاباتو د ګټون کې په توګه اعلان شو وویل چې دیموکراسي بریالی شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې ولسمشر البته برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د بریا تایید شوه د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کیږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې لخپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د دیموکراسۍ دیوه د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خو ولسمشر ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه وه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر 23 وي. ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله ورسته راپور به د یوې هسپانوي خزي په اړه باندې راپور باندې ختم کو. غ راپور داسې دی چې یو سلو څلور کلنه خزه په دې توانې دلی چې کووید 19 مات کړي او سم ژوند ته ادامه ورکوي. احمد شیبارا او نور جزئیات.
د اسپانیا په پلاسمینا مادرید کې ډاکټرانو او نرسانو هغې مېرمنې ته چکچکی کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کورونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او وی ویل
دا ناروغه یو سلو څلور کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس بیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې یو سل او څلور کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه. د دې لپاره چې عمر یې زیات وو ورته اندېښمن وو. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سم نه شوه شخېدلې، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څنګه کې څوارلس ورځې بستر وه. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالاتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه
تر اته چلویټ سر ډیر کسان کووډ 19 ناروغي وشل دي او په دې ناروغي داخته کسانو شمیر تر 1 بلیون ولکه او 25000 اوشته دي. هیله ده چې ډیر ژر د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي او د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
مننه کوم چې پښتو خبري مجله مو واوریده. زستاسو نه اجازه غواړم مایک سید سمي اواز ته سپارم.